یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لازادي رادیو نه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ګواښ کوي چې که ولایتي دفترونه یې ژر خلاص نشي نو ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام کړی دی. خو له دې هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر مسله بحث کوي. ایران وایي چې افغانستان یې د ځینو وارداتو مخه نیولې ده. د مقدونیا صدر اعظم له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې په راروانو ټولپوښتنو کې برخه واخلي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. د یونامه په حواله د دې غونډې په یوه برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچ یا مموتو هم خپل راپور وړاندې کوي. د یونامه په اعلامیه کې ویلي سوي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا دوشنبه د نیویارک پر وخت د ماپښین پر درې بجو ته چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې کیږي پیلېږي. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې لنن یک شنبه څخه له ایرانه د نفتي تولیداتو، سیمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبه پر ورځ ویل چې افغانستان دغه بندیست پر ایران د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي ویلي چې د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې اخیستی دی. په هرات کې پولیسو نن سهار د لوی ملي ائتلاف د غړیو د تحسن هغه خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مخې ته درولې وې ټولې کړې. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتړي. دوی ویل چې د ائتلاف ځینو غړیو له سرتیرو سره شخړې کړې چې ځینې کسان نیول سوي او ورڅخه تحقیقات روان دي. په هرات کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلې من امی سادات ویلی چې د دوی کارکونکو بیرته خپل کارونه تاسو ته نسوي دي. د بدسل کې د چپرون په کندهار کې د لوی ملي ائتلاف غړیو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتاړه. دوی ټینګار لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات د درغلیو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک په سیستم سره ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې مخکې ټینګار کړی چې دغه انتخابات به له درغلیو څخه پاک وي. تکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړۍ مسابقه له سریلانکا سره وکړي. د شپږو غوره آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالي پرون د سریلانکا او بنگلاديش د ټیمونو په مسابقې سره پیل شوې. بنگلاديش دغه سیالي په 130 منډو وګټله. افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره په بي ګروپ کې دی او هند، پاکستان او هانګ کانګ په اي ګروپ کې مسابقه کوي. د هر ګروپ په دوه مخکښ لوبډلې بل پړاو یا منځلوب ته وځي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په دوبی کې ترسره کیږي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف له خپل هیوادوالو وغوښتل چې یادې د خپل هیواد لپاره نوی نوم اومني یادې له بې‌ثباتۍ او انزوا سره مخامخ سي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه خبره سوي زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه په هغه ټول پوښتنه کې چې دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبته رایه وکاروي. په پام کې ده دغه ټول پوښتنه د سپتمبر پر 13 د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره وسی. د ټول پښتنه له گاونډي هیواد یونان سره تر موافقه وروسته رابلل کیږي چې د مقدونیا د نوم پر سر له دغه گاونډي هیواد سره د څو لسیزو لانجه ختمه سي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګسلاویا څخه جلا سوه او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپلواکي اعلان کړه. یونان پر دغه نوم ځکه اعتراض لري چې په خپله خاوره کې یوه سیمه په همدې نوم ده. د لندن شاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د بریتانیا رسمي وتلو یا بریکزیټ ته ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. د لندن شاروال په یوه لیکنه کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل سي. پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دویم ځلې په ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې بریتانیا د راتلونکي میلادي کال د مارچ پر 9 نیټه له اروپایي اتحادیې څخه رسمن ووځي. او د امریکا په جنوبي کارولاینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د تلفاتو شمېر 1200 کسانو ته ورسېد. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولاینا په برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کابله یې بهېدلو سیلابونو په دغو سیمو کې سلګونه زره کسان له خطر سره مخامخ کړي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د امریکا په دواړو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان برېښنا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسون د مسولینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندېدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسون ته هیڅ کله هم یوه ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
په دې رمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نظر هم پوښتلی دی.
د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لاره چاره باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسېږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو.
په یو بل راپور کې اوري چې د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په څلورو ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولۍ جوړوي. په نړیوالو مسایلو کې مو له دې خبرو چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل شي په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حمله په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه ده کړی. نوربسته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.9 او په 3.15 اف ام سپو باندې په ټول هیواد کې کول شي چې واوري. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې د کمیسون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف همداشان په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستی اقدامات په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره کړی دی. دغه موضوع زما همکار رحمت افغان تعقیب کړی دی او د همګړي سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، مهرباني په دې نور جزئیات څه دي؟
مننه. وروسته له هغې چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه وتړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غبرګونی راوپاره. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې چې کوټل اقدامات وکړي او څوک پرې نږدي چې په داسې حساسو شرایطو وخت کې چې انتخاباتو ته کمی ورځې پاتې دي د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ښاغلی سید وویل،
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنی لري چې هغه څوک چې دغه اقداماتو ته لاس اچوي هغوی انتخابات تاخیر سره غورځوي او انتخابات بیا په خپله نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخاباتو د تاخیر او خدای ناخواسته د انتخاباتو د ځنډ مسؤلیت به بیا د همغو نورو په غاړه باندې.
ښاغلی سید وویل چې دوی په پوره توان او وس هڅه کوي چې په ټاکلي وخت چې د میزان 28مه د انتخابات ترسره کړي هغه تور پورې کړي چې یو شمېر کړی نه غواړي دغه انتخابات ترسره کړي. دوی له حکومت نه هم ګیله وکړه چې په خپل وخت باندې اندل موخه اقدامات نه کوي. همدارنګ له نظر بنسټونو انتخاباتي شریکانو نه نړیوالو ناظرینو نه همدارنګه مدني فعالانو نه ګیله وکړه چې دوی دلچسپي نه لري د انتخاباتو د کمیسیون په ترسره کې انتخابات ترسره کېدو کې. په ورته داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په بلخ، کندهار او هرات کې د انتخاباتي دفترونه وتړل او خبرداری ورکړل که چیرې غوښتنې ونه منل سي په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم چې دوی د حساب له مخې شل ولایتونو کېږي دفترونه وتړل دي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف درې غوښتنې دي: انتخاباتي نظام اصلاح، د حکم ثبت نام څه شوی دی، د دوی په وینا دا جالي ده باید له منځه ولاړ شي او انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. په ورته وخت کې نن یو خبري ناسته د انتخابات خپلواک کمیسیون درلودله چې د خپلو مهالویش سره سم، یعنی ټاکلي مهالویش سره سم، د خپل کارونه مخکې وړل. د سرپل، زابل، فراه، همدارنګه د پنجشیر ولایتونو کې د رای ورکوونکي د نوم ثبتونې فهرست هم اعلان کړ. خو له دې ټولو سره سره بیا هم د افغانستان لوی ملي ائتلاف په خپلو پخوانیو خبرو څرګندونو باندې ټینګار کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ لخوا څخه مهندس شوې ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلق د ټاکلو په نوم باندې ترسره شي.
د افغانستان حکومت د دغه لړۍ په سلسله کې د هرات ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه چا چې دروازې بندې کړې وې په هغه د بیرته خلاصون لپاره اقدامات کړي دي.
ډېره مننه افغان صاحب د یادونه ده چې له دې وړاندې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو د مهندسي کولو په هڅه کې ده. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو، په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو د تړل کېدو او په ډېره د انتخاباتو د کمیسیون د اندېښنو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او دغه موضوعاتو په اړه ورڅخه پوښتنې کړې دي. ښاغلی رشید وایي ډېره مننه.
موږ له اوسني وضعیت نه بېل شکه چې اندېښمن یو او د دې پروسې په ګټه نه بولو، نه یو په ګټه نه بولو، بلکې د کولای شي خپل ذات کې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر ته او دغه ولسواک بهیر ته چې تازه د ودې په حالت کې ده خپل جدي ګواښونه ورسوي. د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لارو چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسېږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو. دا بهیر د افغانستان د ټول ولس پر بخښي پورې تړلی ده. په کې څوک رای ورکوي، په کې څوک کاندید ده، که څوک کاندید نه ده یا رای نه ورکوي، یعنی د ټول د افغانستان وګړي د دغه وضعیت او دغه پروسې نه متاثر کیږي. نو د موږ کړنې باید ډېر مسؤلانه وي. په ټول کې موږ هم د حکومت د افغانستان، هم د ټاکنو خپلو کمیسیون، هم د سیاسي ګوندونو له دغه کړنو چلند څخه راضي په دې خاطر نه یو چې تر اوسه پورې د قضایو سره په مسلکي په ډېر غور سره او په اړخیزو توګه باندې برخورد او چلند نه ده شوی. په دې کې هغه طرفګنۍ چې سیاسي طرفګنۍ دي، په عین حال کې هغه سیاسي خودپایگانې چې دي، او په عین حال کې د نهادونو نه ځواب ویان او د دوی ټیټ ظرفیت د دې لامل ګرځېدلی چې بالاخره په پایله کې د دغه بحرانونو شاهدان واوسي چې مخکې له ټاکنو څخه
لوی ملی ائتلاف غوښتنی په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه باندې یو میاشت پاتې ده، فکر کوي چې دا غوښتنی په دې اوس وخت کې د عملي کېدو وړ دي؟
له بده مرغه چې اوس هغه د عملي کېدلو وړ نه دي. یوازې د ټاکنو څخه د سارنې موضوع چې په درې ګونو شرطونو کې یا درې ګونو غوښتنو کې مطرح ده هغه عملی وړ ده. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غواړو چې په یو میکانیزم او یو چارچوکاټ باندې دې ترمنځ باید تفاهم وسي چې سره کم دغه پروسه په ټوله مانا د څارنې وسي که هغه د موادو لیږد ده کاغذ مرکزونو کې د پروسه مختبول دي، کاغذ شمیرنه بهیر او کاغذ مواد او ارقام او بسر غوندول دي. یعنی مجبور کې دغه بهیر کې دلی شي د یو خپل میکانیزم طریقه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د ترمنځ د تفاهم پر اساس باندې تر هغه ټولیزه نظارتي په خپل لاندې راشي. اما دا چې سیستم بدلون ومومي هغه اوس وخت نه ده، نه قانون تعدیدلی دی شي او نه هم کې وسیله ظرفیت لري چې کوم سیستم چې عذاب بولي هغه مدیریت کړي. او په عین حال کې د بایومیټریک بحث ده، بایومیټریک موضوع یو ضرورت ده د بل مغه په پروسه کې پساد رامنځته شوی ده. اما اوس موږ شونې نه بولو په دې خاطر چې تقریبا یو میاشت انتخابات پاتې ده، نو کدی کې سره د غوښتنې لست کړي هغه موارد چې اوس ممکنه دي په غوښتنې تفاهم وشي او هغه موارد چې ممکن ندي د ملل متحد په ضمانت سره هغه د یو عملي اصلاحاتي برنامه
وشي. رشید، اوس چې ستونزه تر دې حل حد رسیدلې ده، ستاسې په نظر باندې حل لاره څه کېدلی شي چې د ملي ائتلاف غوښتنې ومنل شي بالاخره انتخابات هم ترسره شي؟
مهرباني. موږ باوري په دغه بهیر کې یو لوی مرض ده، همدارنګه سیاسي طرفګنۍ په دغه تشکیلاتو کې بل جنجال ده. نو فکر کوم چې دا ظرفیت په درې وړو خواو کې، نه پکې مسون کې، نه په حکومت کې او نه هم سیاسي جریان کې شته چې دوی سره کې او دغه بحران حل کړي. موږ په دغه وجه کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه په جدیت سره غواړو چې هغوی باجوري مداخله وکړي او دغه پروسه ټولو خواو ته د قناعت په مکانیزم باندې برابر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر سره موز ما د همکار اکرام الله اکرام مرکه اوریدله. اوس هم اکرام الله اکرام درته اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر پر مهال له افغانستانه د وارداتو په برخه کې د سانتیاو رامنځته کولو اجمنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه سفر پر مهال افغان چارواکو پاکستانی پلاو د دواړو هیوادونو په اقتصادي موضوعاتو شته ستونزې هم خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د افغان سوداګرو د لاس سانتیا په هدف پاکستان ته د افغان وارداتو په اوسنۍ تګلارې کې بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د کړکېچ لامل سوداګریزه راکړه ورکړه تر بل هر وخت کمه شوې ده. ټاکل شوې چې د کابل نړیوال کرنیز نندرتون روان لمریز کال د میزان په 11مه د کابل د بادام باغ په سیمه کې د درې ورځو لپاره جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د خبر پاڼې د معلوماتو لمخې چې په دې کرنیز نندرتون کې به کورنی کرنیز پروسس شوي محصولات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینالات، سولر سیستم او کرنیز فعالیتونه نندارې ته وړاندې او فرهنګي میلې به ترسره شي. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې په دې نندرتون کې به کاري زمینې رامنځته او د پانګې چونې په برخه کې به بیلابیل قراردادونه لاسلیک شي. هاونند کابل په بازارونو کې پومده ډول د زینو خوراکي توکو به په دې ډول دی. یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د زینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 95 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
آزادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته راځو. ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه دی کړی. د فرانسې پولیس ویلي چې د جمعې په مخام یو شمېر کسانو د دې سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړل او شیشې ورماتې کړې. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران د فرانسې پر پولیسو د دغه تور په اړه څه دلایل راوړي دي؟
بلې وصال صاحب،
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلی چې د فرانسې حکومت باید په دې هیواد کې د ایران د سفارت د خوندي کولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی وی. د ایران ایرنا رسمي خبري آژانس د قاسمي له خولې خبر ورکوي چې ویلي دي په خواشنۍ سره د فرانسې پولیس هغه څه چې تمه یې کېده په خپل وخت د پیښې ځای ته راونه رسېدل او حمله کوونکي هم د ده په وینا د یوې تروریستي ډلې غړي وو. خو له دې سره سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ تایید کړه چې د دغې حملې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. بلې وصال صاحب،
د فرانسې پولیسو په دې اړه بیا څه ویلي دي؟
د پاریس د پولیسو یوې ویاندې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر کسانو د ایران سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړي او ښیښې ورماتې کړي دي. هغې په دې اړه چې دغه کسان څوک چې په پاریس کې د ایران د سفارت په مخ کې راټول شوي او هدف یې څه و نور معلومات نه دي ورکړي. خو د پولیسو دغې ویاندې ویلي چې پولیسو 12 تنه تلاشي کړل خو هېڅ یوې هم توقیف نه شو، ځکه د سفارت کارکوونکو ونه غوښتل چې له هغوی رسمي شکایت وکړي.
ایران بیا سویلی پدیره چه دغه حمله بالاخره چا کرده؟
دی ایران نیمه رسمی خبری آژانس فارس در راپور لمخه شاوخوا 15 کرد فعالانو دی پیه که پا محال دی سفارت پا مخ که دی ایران بیرخ تا اور ور تا کرد او پا دبروی دی ودانه که ماته کرده. دی ازادی رو دی فرداد سانگ در راپور لمخه حمله کون که دی ایران دی کردستان دی کومله گند غری خودل شوی. خو دی گند ایو سیاسی فعال دی رادیو سر بیا پا خبرو که د اړه به خبري کوتلی ده. تیر اونۍ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د خلق دیموکراتیک ګوند پر مقر وتوغندي وویشتل. دا ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. ایران فرانسه هم تورنه کړې چې د هغو سیاسي مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې هڅه کوي د ایران رژیم نسکور کړي. خو پاریس دغه دعوې رد کړې دي. بلې وصال صاحب،
ډېره ډېره مننه کوو نوري صاحب. کور ودان له معلوماتو مو مننه کوو. زما همکار نوریاس نوري و اوس هم راځو یوې امنیتي موضوع ته. د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په 4 ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولې جوړوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نور حال د صادق رښتینی په دغه راپور کې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو چارواکي وایي د کندهار د لیرو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت په موخه د دې ولایت په جړۍ پنجوایي شاولي کوټه او ارغنداب کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولۍ جوړوي چې هر ټولۍ به له 100 څخه تر 120 پورې سرتیري ولري. د 215 ماتل کلي اردو قمندان جنرال امام نظر بهبود وایي دغو ځواکونو ته 2 میاشتې پوځي روزنه ورکول کیږي او وروسته ورته د ملي اردو د ځواکونو غوندې وسلې، مهمات او نور امتیازات ورکول کیږي. د بهبود په وینا د دغو ځواکونو د لومړۍ ټولۍ پوځي روزنه بشپړه شوې او ډېر ژر به د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د سیمې د امنیت لپاره به عملا کار کوي. د 215 ماتل کلي اردو قمندان زیاتوي چې د دغو ځواکونو په جوړښت کې د سیمې اوسیدونکي د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت متقاعد سوي افسران ځای پر ځای شوي. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبېدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې بور سره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې او د محلي حق نه دره چې از کس دایا عشر زکات
دی. وایي د محلي اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د عشر او زکات په نوم څه وغواړي. کچیر کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسی.
کار خلاف قانون میکنه د فتن او به قانون سپورده میشه.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل د کندهار د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي او له چارواکو غواړي چې دغه ځواکونه ښه تجهیز کړي.
زه نظر محمد د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نو په دې موږ ډېر خوشبینه سول او خوشحاله سول چې د کندهار ولایت ولسوالۍ کې محلي اردو فعال کیږي. دا ملي اردو چې فعال شي دا به د کندهار ولایت ولسوالیو پرمختګ لپاره مې امنیت به هم راشي چې په ولسوالۍ کې امنیت راشي، په ښار کې خپل امنیت راځي. اصلي د کور ترجوالۍ چې یم چې په خپل لوړ کې یم نو په ساتنه پسې راځي او که کښته وو خو نه دي چې به ساتنه پسې راځي. نو دا موږ به ډېر خوشبینه سو او خوشحاله سول خدای تعالی دې وکړي چې ژر تر ژره دغه اقدام پر مخ لاړ شي او دغه ملی اردو په ولسوالی کې فعال سي.
د حضرت الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. محلي اردو خو ډېره ښه دی چې جوړ سي، امنیت به هم راسي او وطن به مو پرمختګ هم وکړي د ساتنې په برخه کې.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ویلي چې کندهار کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو له رامنځته کېدو وروسته به دا پروسه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي او تمه لري چې دغه ځواکونه به د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته وګیاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ په ټولنیزه میډیا کې هم وسارئ، موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو برخو کې فعال حضور لرو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورزو. د کابل چاپ ورځپاڼو ده چې په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل او موضوعات راخیستي، له دې به موزما همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې ډېرې مطالب کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان بیا هم د افغانستان د دوکه کولو په هڅه کې دی. په مطلب کې دارګ د خبر پاڼې په اوله راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاه محمود قریشي ترمنځ په لیدنه کې پر بېلابېلو مسایلو، له هغې ډلې پر امنیت په سیمه کې، د سولې او ثبات، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل پلان پر پلي کېدو بحث او خبرې وشوې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل پلان اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دا هر اړخیز دی، خو مؤثریت یې هغه مهال د پام وړ کېدلی شي چې په بشپړ ډول پلی شي. مانګار ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په اوله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پیغام لیږدونکی دی. په مطلب کې راغلي چې شاه محمود قریشي ویلي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې موجودې دي، خو د پاکستان نوی حکومت ژمن دی چې افغانستان سره په همکارۍ د دغو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دغه سفر داسې مهال کېږي چې افغانستان او امریکا تل له پاکستان د غوښتي چې په هغه هیواد کې د هغو میشتو ترهګرو په وړاندې چې په افغانستان کې ترهګریزې حملې پلانوي اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان تل له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو خپل نفوذ ته په پام سره دغه ډله د سولې خبرو ته کینوي، خو د افغان حکومت په خبره چې دغه هیواد تل په دې برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې دغه سفر ته په اشاره سره لیکلي، د پاکستان سیاست به د افغانستان په وړاندې بدل نشي. ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو په اوله لیکلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په ظاهري ډول د اړیکو جوړولو لپاره خلک هیله من کړي دي. دنیا لیکلي په تیرو 12 کلونو کې راشه درشه ډېره شوې او ویل شوي چې دا به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې روغ کړي، خو پوښتنه دا ده چې دغو سفرونو څومره نتیجه ورکړې ده چې په ښکاره ډول کومه نتیجه نه لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو جوړېدو پر وړاندې بل خنډ په افغانستان کې د هند اساسي رول دی، او د پاکستان د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په اوله لیکل شوي چې امریکا سره زموږ د ستونزې اصلي لامل په افغانستان کې د هند اغیزمن رول دی. نو د مطلب لیکونکي لیکلي چې دا څرګندونې د پاکستان د پخواني حکومت د سناریو دوام ښیي، په دې معنی چې د افغانستان په وړاندې به د هغه هیواد سیاست بدلون ونه مومي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپله سر مخاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو نوی فصل پرانیستل کیږي. ورځپاڼې د چارو د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړولو د دغه نوی فصل پرانیستونکی دی او ښې ورځې په لاره دي. ورځپاڼې د دغو خوشبینیو لامل دا ښودلی چې عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې د سولې په معنا ده.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ شئ چې د آیا پوهیدی د لړۍ یو بله برخه وړاندې کوي.
آیفون 13 ونې دوا نوی موبایل ټلیفونونه او یو زیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یوه ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بی هوش شي، د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د زیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی، تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېر لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی، وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختای له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته هلته ستونزه پېښه شوې وي او د روختون عاجله څنګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرزیدو یوه دقیقه ونه خوځي په اتومات ډول له عاجلې څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیش ځای د عاجلې څانګې د ټیلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سینسر هم لري. آیفون په خپل د ځیرک ساعت کې یو ECG سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند ته د خبرداری پیغام ورکوي. د دې ساعت لومړنۍ بیه $309 ټاکل شوې ده. د آیفون د یوه موبایل چې XS نومیږي د شیشې اندازه 15.8 او د بل چې XS ماکس نومیږي 6.5 انچه ده.
مننه کوو ستاسې له ملتیا. وړاندې تر دې چې حدیث پردیس درته نور بس د 19 پروګرام وړاندې کړي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. په هرات کې پولیسو نن سهار د لوی ملي ائتلاف د غړیو د تحسن هغې خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته یې درولې وې چولې کړې. د هرات امنیه قمنداني ویاند ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه له سریلانکا سره وکړي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف خپلو هیوادوالو ته وویل چې د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره دی په ټول پښتنه کې برخه واخلي، کنه هیواد به له بې ثباتۍ او انزوا سره مخامخ شي. د لندن شاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پښتنې غوښتنه وکړه. او د امریکا په جنوبي ایالت کارولاینا کې د فلورنس توپان له کبله د تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید. د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې د امریکا په شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونو کې 1 میلیون کسان برېښنا نه لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته ونیز خبرونه ته ډیر خراغ لید خبرونه درته د نیم سات په مخه زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړي چې لنی کمر خاص مونږ بلنه منلې او خبرونه ترغلي. په نننۍ خبرونه کې مونږ ملمنه ده شمع مرخیل ژورنالیست. په د نننۍ خبرونې موضوع هم همدا چې په بدو کې د انجونو ورکړه په افغاني ټولنه کې په دې رابطه باندې سره بحث کوو چې دا موضوع څومره جدي ده او په دې رابطه باندې تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي. شنونده عزیز، در این برنامه شماره تماس برتان میگم و صدای شما را هم با خود می داشته باشیم. 0799-2035-40 و 0700-822-755. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0999-40-15-40-0900-925-50. تاسو هم کولای شئ چې د دغه شمیرو په دایلولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ که کومه خاصه پوښتنه لرئ، او همداراز که په دې رابطه خپل نظر کولای شئ چې را سره شریک کړئ. امرخیل صاحب، ستړي مشي خبرونې ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته ستاسو د لارې نه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خو دې کې یو خیسته ورځ مو پیل کړی اوسې.
مننه امرخیل صاحب. راځو دې ته چې مشخصا پوښتنه مې دا کوله چې له بده مرغه په افغاني ټولنه کې د نجونو په بدو کې د نجونو ورکړه دا ستونزه اوس هم شته ده، او په دې رابطه تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي، څومره یې مثبته نتیجه ورکړې، څومره عامه پوهاوی شوی دی په دې رابطه؟
بله، مشخصا پیل کې دې ته راځو ده چې تر ډیره پورې داسې ویل کیږي چې د ښځو وزارت شته یا هم کو وایي چې نور ارګانونه د ښځو دپاره کار کوي یا هم نور ټولنې دي چې که موږ وایو چې د ښځو د حقونو دپاره کار کوي یا هم کمې نړیوالې مرستې چې دي د ښځو په نومونه باندې دلته راځي، خو کوم تر کومه حده پورې چې لازمه ده او تر کومه حده چې باید هلته کار شوی وو داسې کوم خاص کار نه دی شوی. مشخصا ساسي موضوع تر زده چې تاسو موضوع د خوځو په بادو کې ور کړل ده، یا هم کم نوړه رواجونه دي چې لبد مرغه لمل نه هم بیل بیل دی، خو په خاص توګه یا هم عمده لمل نه چي دي نه پوهی ده. زمونږ د خلکو د نه پوهی دل هم ورته ویل شو دغه ترڅنګ خپل بے سوادی بیکاری هم دغه ترڅنګ فقر دی، ځکه ډیرې کورنۍ دي تر کېږي چې ځینې وخت د جګول ور په بدل کې خپل لوی ور کړی، هم ځینې داسې نور مسایل دي چې هغه دي تر کېږي چې دغه نوړه رواجونه یا هم رسمونو سره دوی مخشي، هم دوی لورګانی مخشي. کووی چې اوس په بادو کې یو چا ور کول، کووی چې قتل به پلار کوي یا هم مرور به کوي زوی به کوي، خو بادو کې به یا لور ور کول کېږي یا خپل خور ور کوي. لبد مرغه کبی هم وایو چې په افغانستان کې خیر پلازمینه کابل کې خو به د دې ستونزې د حل لپاره یو څه کار شوی وي، یا هم د دې ستونزې یا هم د دغه بدمرغۍ ټغر بټول شوی وي، خو په لورو پرتو سیمو کې په کومو سیمو کې چې
زموږ مسلې ته زراتلم او به خېچ ساس خبرې می قطع کړي، اکثره ستونزې چې په لورو پرتو سیمو کې کلو باندو کې هلته څه فکر کوي تر اوسه پوری چې پاغه شکل چې لازمه ده عامه په هوای شوی، او جدي ستونزې چې پاغه سیمو کې موجود دي تر اوسه پوری په دې رابطه باندې کوم کارونه چې شوی دي ستاسو له نظره څومره مثبت او نتیجې څومره ورکړي ده؟
بله، حدیثیان الله تر کومه حد چې باید کار شوی او تر هغه حد پورې کار نه دی شوی. زه منم چې په پلازمینه کابل کې به یو څه کار شوی، خو په لور پرتو سیمو کې چې به هم زمونږ میرمنې تر ډیره پورې تر کومه حد چې پلازمینه کابل کې زمونږ میرمن د پاره اسانتیا وړي دي، خو په لور پرتو سیمو کې مونږ وینو چې د سواد د نعمت نه هم زمونږ میرمنې به برخې لري، دغه ترڅنګ د ډیره اسانتیا ونه دی به برخې دي. نو تر کومه حد پورې چې باید کار شوی او تر هغه حد پورې کار نه دی شوی. خو په نوم باندې ډیرې داسې میرمنې مونږ لرو چې دوی په نوم باندې زمونږ نور کوم ګوندي هیوادونه چې دي هم کومې نړیوالې مرستې چې دوی په نوم باندې راځي، خو تر کومه حد چې باید دوی ته ورسول شي، دوی ته یو څه باید برابر شي، تر هغه حد پورې نه دي برابر شوی. دوی په نوم باندې داسې جیبونو ته لویږي چې څنګه وایم نو په کوم هغه باندې زیات کما.
بله امرخیل صاحب، شما پس برمیگردیم. شنونده عزیز، حال نوبت رسیده به تماسهای شما. یک چند قاری صاحب پشتون در تماس تلفنی با ما وصل شده. قاری صاحب مهربانی، لکم زیت خدای اړیکنی ولی.
بله محمد علی پرجس استاد دایمی یادون که کار مویم. قاری صاحب پشتون جوزجان سخم سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته او تاسو درنې ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ. د خبرونې موضوع هم د بده ورکولو موضوع ده. پرجس صاحب دا خصوصا واره متر د اسلام د نگاه څخه نظر واچو، شدم چې مولا صاحب نکاح ته یم ناروا ده، چې اغا صاحب دوا کوي یم ناروا ده، چې قریدار چپنه پر وژو کوي یم ناروا ده. دا یو وخت په شیر کې مو ارسی وي شاو یری و چې دغه پښتنو خو مې دا یو رواج خوښ نه دی، او د دولو سو کلون جلی زاده سړی ته چیرې او چورو اس کې چې مغرور سړی ملکی په بده کې خوره کشي واده سړی ته چیرې د پښتانه په مذهب او پښتون تل افروت په کوی د جهالت کې اغیار ځان سنبال کړي. دا نو خبره دا ده چې دغه په بده کې ورکول اصلا چې دغه یعنی قتل ظالم کوي او قرباني کوي مظلومه لومه ک پنځوس کال هلته ژوند کوي، خسریت کال هلته ژوند کوي، دا په رنج او په تکلیف کې شپې تېروي. دا د اوله څه نیولې د نکاره سړونو د تړلو څه نیولې تر څو مظلومه وژل کېږي، او دا مظلومه سپینسری کېږي او وژل کېږي په خپل په مرګ بری. دا به تر هغه وخت دا ناروا ده، او دا ناروا تېل دی. اوس ساسته مېلمنۍ سره پوښتنه وکړو، اصلا خو دغه په بدو کې ورکول د نجلۍ دا خو یو نو خرافات او رواجات او انانات چې افغانان لري خپل په مابین کې خصوصا، او دغه انانات او خرافات څنګه ورکېدلی شي؟ اصلا قرارداران مسئولیت لري، سپینږیري مسئولیت لري، هر ورور هر خور مسئولیت لري. ما ساسته مېلمنۍ سره پوښتنه دا ده.
بله بله،
چې دغه خرافات خصوصا په قراو قصباتو کې څنګه ورکېدلی شي؟ دا مسؤلیت د چا دی چې او ستاسو مبارزې څومره نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې خبرونې ته د زنګ وهلی. او قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه اړیکه نیولې وه. شنوندې دیګې هم در تماس تلیفوني به مواصل شوه. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین؟
سلام احترامات تقدیمه و متات او تا قدردان ملمنه خورته.
وعلیکم السلام، مهربانی ورور، لکم زیت خدای اړیکه نیولې.
زه ذاکر مده کاپیسا نه تاسو سره په کار باندې نه
له کاپیسا نه خرغلی خبرونه ته مهربانی.
خیر سے ډېر ډېر مننه روانه ډېر ښه موضوع جوړه کړې ده. نو داسې ده وروره چې زه به یو پوښتنه وکړم چې هر څوک په چې وای اوبه له پاسه راتللي لیوم بره خواته وو او میږه کوزه خواته وه وای دا میږې ته به یې ویلې چې اوبه مه خړوه هغه ویل خوري خو مې خوري خو دا بانه ول بانه هم څه کوي. اوس داسې ده چې د عوام لاس هېڅ شی هم نه کېږي، د غریب د لاس هېڅ شی هم نه کېږي، او که یو غریب یو هغه د فتن صاحب زولانه ده او جیل ته اچول کېږي. ته داسې نن ته وګوره چې دا تاسې خپرون نه زه اورم چې د خلکو غوږونه پرې د خلکو بې عزتي اتیا کلن اویا کلن سړي ته بې عزتي وشوي. نو زه وایم چې دغه خپرونه او دغه موضوع چې تاسې راخیستې
ډېره مننه ستاسو نظر مونږ واورېد. یک شنوندې دیګره میگیریم پس برمیګردیم به میمان عزیز خود. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د پکتیا دی ولایت حاجی محمد جان یو کامی سپینګیری.
حاجی صاحب وعلیکم السلام، مهرباني.
خام ندیر اخیام موضوع انتخاب کرده ده درما وز خلق لدغ فکر نوستلی دی سی طبا ده که دی و خد ورکی هر چی بوی سوی دی
بله
دی پختیا پو ولایت که پدی چو کالو که پا هر منجلسی جزو که ناستل مموگا پو بادو ندو ورکده و میاو پور ورته ای خی او یام یو پتای ورته ای خی مرگ پلار کی جلکی اویا سلنا یا سلنا یا سلنا ٹول پوری دی ان شاء اللہ دولت همکاری دوم د قانوني مشرانو همکاری ګوره موږ په ولورو کې غږیږو هر جمعه تلسکزیزه شورا لرو له هر ګام نه په دې کې ډېر کارونه خلکو کړي دي
او
هر چا ته د ما غږ هم دغه دی چې باید هغه ناورینونه په افغانستان کې موږ رامخې ته نه کړي خو له دا ورېرې مې دا هیله ده چې لیک باید د زنانه کم نسیت نیسی اوس یو بل مشکل مخامخ شوي دي چې حتی ډېرې کورنۍ واده دي دي ښه یې ژوند برابر وي خو د حقوقو بشر ته یې بیا ریزوي وایي چې ما دلته دا ژوند تریخ ده.
بله
تقریبا دوه سوه او څو څلوېښت.
مننه حاجي صاحب، مننه حاجي صاحب ستاسو ستاسو نظر مو هم واورید، پوښتنه مو هم پوښتنه خو نه و، دام یو نظر و دام هم یاداش کړ. ډېره زیاته مننه چې له پکتیا څخه مو اړیکه نیولې وه. شرمنده عزیز، یک وقفې کوتاه میگیریم پس برمیگردیم.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ډیر خراغلی خبرونه ته قدرمن اوریدونکو بیلابیل اوریدونکو له مختلفو سیمو څخه اړیکه نیولې وي. قاری صاحب جوزجان نه اړیکه نیولې وه. امر خیل صاحب که تاسو پوښتنه یاداش کړې وي، ده وویل چې بالاخره څنګه کېدی شي دا ستونزه خو اوس په ټولنه کې موجوده ده چې دا ستونزه حل شي او حل لارې څه کېدی شي.
بله حدیث جان، پیل کې دې ته راشو چې اوس خپله که اوس پلازمینې کابل ته راشو، موږ اصل په سلو کې ویلی شو چې کوم ارګانونه چې دلته کار کوي هم د حقوق بشر په نوم باندې چې موږ کم هغه لرو چې تقریبا ډېرې مېرمنې دي چې د خپلو ستونزو د حل دپاره هلته دوی زی او تر یو اندازې پورې هلته دوی هڅه کوي چې خپلې ستونزو د حل لاره پیدا کړي یا خپلې ستونزې حل کړي. خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې بیا هم موږ ویلی شو چې زمونږ دیني علما د هغوی رول ممکن په دې برخه کې ډېر مهمه واوسي. د هغې تر څنګ قومي مشران دي، د دوی رول هم ډېر اړین دی، ځکه چې موږ او تاسو ته معلومه ده. زه غواړم چې په عامیانه ژبه باندې په دې موضوع باندې خبرې وکړم. پکتیا که پکتیکا ولایت و چې نه پوهېږم، زما اوس سم په یاد نه دی، خو همدې ولایتونو نه زمونږ یو ځوان و چې هغه راغلی و د همدې ناوړه دودونو د دې لپاره چې دغه دودونه له منځه یوسي، همدې دودونو لپاره د پایټکه کېښودل شي. د کومه محکمه هم دلته ودرولې وه، د اعتصاب هم کړی و، تر یو حده پورې داسې ویل کېده چې بالاخره حکومت هم د سره ومنله چې دغه دودونو ته به د پای ټکی کېښودل کېږي. خو زه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې به دغې موضوع هم عملي بڼه اخیستې به وي او که به یې نه بي اخیستې. خو بیا هم تر یو حده پورې زموږ مشران چې کله په یو کرسۍ کېني، یا هم په کوم ریاست ته چې ګمارل کېږي، نو هلته بیا دوی وایي هم یو نوی دنده چې دوی ته ورکول کېږي، نو هلته بیا دوی وایي چې لومړی کار چې موږ کوو دا به کوو چې د ښځو دپاره به موږ کار کوو، د خپلو خویندو میندو دپاره به موږ کار کوو، موږ به د هغوی د حقونو په اخیستلو کې ډېر زیات کار کوو. خو بیا هم بس پیل نه چې راځي نوي نوي چې په کرسۍ باندې کېني، اما کوم نوي خیالاتو سره یو ځای، نو دوی کوشش کوي چې بس هسې په شعار باندې ډېر څه ووایي، هم تر یو حده پورې خپل ټټر ډبوي، خو تر کومه حده پورې چې باید عملي بڼه واخلي، یا هم په عمل کې یو څوک هغسې نه کېږي، نو بیا هم تر یو حده پورې دغې ستونزې ته یې هم دغه ټغر د ټولولو دپاره زمونږ دیني علما دي چې دوی رول ډېر زیات مهمه دی. حکومت دی د هغې تر څنګ کوم وزارت چې دی، کوم نور بنسټونه، کوم نور ارګانونه چې دې برخې کار کوي، ممکن د دوی رول ډېر مهم واوسي. خپله کورنۍ ته هم په کار ده، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې په ډېری سیمو کې زمونږ کورنۍ تعلیم یافته دي، زمونږ میندې، زمونږ خویندې، نو ممکن چې دوی هم دا کومه پوهه چې لري د هغې د پوهې نه په ګټه اخیستلو سره ممکن دغه رواجونو ته د پای ټکی کېږي.
بله، کوم کس چې تاسو یادوو، خانولي عادل، په دې رابطه باندې د هغوی دادخواهي، یا په دې رابطه باندې چې کوم کمپاین پیل کړی، سوال دیگر هم میخواستم مشخصا طوری پرسان بکنم. شما اشاره کردین به مشکلات متعدد که در این راستا موجود است و شاهد هم هستین، شاید با ما موافقم باشین که از 16-17 سال بدین سو نهادهای متعدد در این راستا کار کردن و مشخصا به می موضوع هم. چقدر این نهادها تانستن که از یک با استفاده از یک راهکار و یا یک میکانیزم بسیار مشخص موضوعات در کل خشونت علیه زن و در موضوع خاص می موضوع را که امروز ما شما سر صحبت میکنیم ایراد پوشش بده، تمرکز بده و بالاخره یک راه حل اساسی و جدی که ضرورت است او را برش پیدا بکنه؟
بله حدیث جنات، روز حکم خاص کار نده شوی. خو روز لدینه هم ممکن چه که دوی چیری اوغاری شاید دیر دی برخی لپاره کار وشی، که لر پرتوسی متراش چیز منگه قومی مشران دیه هم کمی نور برخو که چه مایه دوانا وکر لخو پا کم سیمو که چیز آمن دی یا تامنیت دی یا هم آلتا تعلیم شته دی زمنگه میرمن دی تعلیم نه برخم نیدی، نه ممکن چه آلتا کم ارگانونه چی کار که یا هم کم بنسیتون چی کار که دوی رول و دوی کار آلتا هم دیر اردی نوستی. نو وسم سر وقت دا که زوائی ما چه وسم یعنی وخشته چه دوی باید آلتا کار وکی دی میرمنو دی پاره، زکه چه پا شعار یک زو وس بیا هم وائی ما ممکن چه دا موضوع با هم دیر اکلی شی شوی، خو بهتره داره چه عملی بنا واخلی.
بله، یو بل اوریدون که لپکتیا چه فکر کم اڑی کنی ولی و دا بیا مثبت نظر دارلو دویل چه دا پخوا پا پرتله، یعنی مثبت فکر شته و دا موضوع یعنی دا خپل تجربه شریک کړي چې مشخصا په پکتیا کې څو داسې موارد وو چې دوی د دې کار مخنیوي کړی ده، یعنی کارونه هم شوي دي.
کار شوی یعنی په دې باندې هم موږ سترګې نشو پټولی چې هیڅ هم نه دي شوي. کار شوی خو تر کومه حده چې لازم او تر کومه حده چې باید وشي تر هغه حده پورې نه ده شوی. چې زما غوښتنه همدا شبکه کم چارواکي که زما آواز اوري، کم ارګانونه چې د ښځو د حقونو په نوم باندې کار کوي، هم کم نور کم بنسټونه چې دي، دوی زما هیله هم داره چې څنګه چې یو بنسټ نوم دوی د ښځو په نوم باندې ږدي، همدغسې باید کار هم ورته کړي. څنګه چې دوی شعار ورکړي، همدغسې باید خپلو خبرو ته، خپلو شعارونو ته باید عملي بڼه هم ورکړي.
په خپله مېرمنې څومره په دې برخه کې کولی شي نجونې چې فعال رول ولوبوي، ځکه د تاوتریخوالي اصلي قرباني خو هم همدوی دي.
بله حدیث جانه، که زه اوس دې ته راشم چې اوس موږ خپل افغانستان یو پښتنه ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، اوس که یو جنۍ یا هم یو مېرمن که د واده مسله شي یا هم د ولور مسله شي، که چېرې دا خپل نظر پکې وړاندې کړي، نو ښکاره خبر ده چې یا به ورور راپاڅېږي یا به پلار راپاڅېږي، ورته وایي به چې تله دونه نه یې شوي چې زموږ په خبرو کې بس سم خبرې وکړي، یا هم حق نه ورته ورکوي چې هغه خپلې خبرې وکړي، یا هم ورته ویل کېږي چې په عامه اصطلاح کې ووایم چې ته څومره سپین سترګې جنۍ، څومره بې شرمه یې. نو دغه موارد باندې ممکن چې ځینې میندې دي، ځینې خویندې دي چې دوی نشي کولی چې هغه خپل نظر هم وړاندې کړي. خو بیا هم ځینې کورنۍ کې چې واقعا د لورو د زوی فرقونه نشته، یا هم دوی ته دغه تفکیک د دوی په منځ کې نه وي، نو ممکن چې دوی ته اجازت ورکړي او دغې اجازت په اخیستلو سره دوی خپل نظر هم ورکړي، نو ممکن چې د میندو د خویندو رول هم په دې برخه کې ډېر مهم واوسي.
بله، بیرته تاسو سره ګرځو ورزو، یو څو اوریدونکو راخلو چې د ټلیفون په لیکه را سره وصل شوي دي. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
سلامونه هنه ته هلیم امان تاسو تاسو ګرانه ملمنه ته زنګړې سلام د ازادي رادیو ټول ګلونه ورزنګ تاسو مننه زه مغفار پردیس زابل ولایت د چپاون سالی د شهید نوی د حسین د کلی سدنکم اوس محل تاسو سره قلات مرکز سره تاسو سره اړیکه کړم
مهرباني خبرونه ته خره غلی ورور خپل نظر سره شریک کوم مشخص پختنه املره
مننه کوم نظر مو په دې ډول لاریدونکو مننه سیاسي نظرونه وړاندې کوم زما سه افکار معلومه سلسله پرته سیمه ده له عامه پوهاوی څخه لیرې ده هلته پوهنیز مرکزونه روغتیایي مرکزونه ده هیڅ هم نشته او عامه پوهاوی خو په افغانستان کې خو بیا هم مرکزونه څه ناڅه لاسرسی لري او زده کړو ته او لرې پرتو سیمه ته هیڅ پاملرنه هم نشته او د عامه پوهاوی په اړه نو ځکه هلته دا مشکلات بیخي ډېر دي و څه پیغله وه سنجرې ته کښېنول یا هم په بده کې ورکول ما د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې درې څلور ځای مې لیدلی وي داسې ناوړه دودونه په بده کې ورکول یا هم د پیسو په مقابل کې و سپینځو ته کښېنول د هغوی ژوند باندې ډېره بده اغېزه کوي نو دا یوه غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې مخنیوی نه چې مخنیوی لامل یې سپینځو مشرانو کار دی چې په ټولنه کې سره ټول سیمه شتا خپل په ټولنه کې ځان سم کو د حکومت او د نورو کار نه دی نه چې خپل د قومي مشران د قومي سنجر مسؤلیت
ورزو یو بل اوریدونکو را خپل به فرمایئ چې نوی عزیز از کجا تماس گرفتین
سلامونه ونی کې له درنه ملمنه تم سلامونه ولوم د کوم فضل هدي ورداګر دې
ورداګ صاحب مهرباني خبرونه ته خرغلې لاندې را ته نظر کلری ک کوم پختنه مشخصه نه ته
اجازه راکړه نو وکان دې راو مهمه غوراکړې د نن ورځې نو دا د دغه د ریوج موږ تاسو غوراکړې د په دوه باندې په دولي سي د سهو کې کلیوري سیمو کې دغه د ریوج شته ده کنه دا نو د سه موږ تاسو بعد مبارزه وکړو دا کوم داسې کتاب خبره نه بچو څوک یو چاته په بعد کې یو لور ورکول دا ډېر د افسوس وای دی چې دومره نه خونه یو دومره دماغ نه جوړولې چې یعنی د دل سره موږ تاسو په کار سر بعد مبارزه وکړو په دې خبره مونږ ته نه کې چې په داسې وشي او په سر مبارزه کول چې او څوک په لور په بادو کې وشي دوه سبا د دښمنۍ وکړو دې سړي ته او هغه دښمنۍ د دوه سړي ته وي خو د دوه سړي ته باندې موږ تاسو د دښمنۍ په لور کې بادو شي دوه سړي والے دا کورو کوم
بله ډیره زیاته مننه واردک صاحب ساسو نظر مونږ واخیست درنه نه خبرونه یو روستای اوریدونکو راخلو د دوی نظر هم راخلو به براش خپل قدرمن ملمنه ته به فرمایئ چې نوی عزیز از کجا تماس گرفتین
و
علیکم السلام مهرباني
رجولام علیکم کان امریکن ولې شم کوم سلام
و علیکم السلام
خپل موضوع ته کله ده زه خپل هم په خوري هیڅ په کابل کې د حال شوې دا خو د شخص د کابل یم او د کلکان او د سوالي دې څه د کوم هغه کلری چې د کابل کې مثال د دې څه د شخص هم شاید یم چې په روس کال یو ستون ډول هم دسي تقریبا په سر لګي نو دې ستون دا فلنج را جوړ شو له بل الک غمړ کې ان سړی مړ کې په کلکان کې
bale
نو خو ریوار کړ شو بعد کې نو دی وای چې مثال کابل مرکزی ولسوالۍ د لانډا ډېره نو دې ځای کې د سکار کېږي بد ور بد کې ورګول کېږي او بیا دا خبره چې خوري بد کې ورکې شي دا څنګه بیا نه حل کېږي ځکه چې دې ما کې نه وغه په پنځلې خودنوم کېږي هغه ورونه بیا هم نشي راتللې چې مثال دې سره کېږي
مننه ورو
او دا د دې راوونکې دا په کم دلیل او په کم سره دا وایي چې را کابل کې دې تستوي
پای
خودشواله
دې څه څه پای ورکه شوې ده مننه اور مننه تاسو نظر مونږ واخیست تشکر شنوندای عزیز کې تماس گرفتین و نظرات خود را شریک ساختین برمیگردیم به میمان عزیز خود دو سه شنونده سوال مشخص هم داشت یک شنونده از قلات تماس گرفته بود گفتن که نظر داشتن ببخشین یا سوال نداشتن شنونده دیگه از وردک تماس گرفته بود و سوال مشخصی از وایی بود که بالاخره چی دلایل بوده میتانه که در قریه و قصبات مشکل که مشکل جدی است در اوجه برای آگاهی اما کار نشده و نظر شما را دیر رابطه خواستن
بله یا حدیث جانا چی دیادم اونو زیز منگ دیرور چی دکلکان و سیمنه هم بله بله دوی اردی کنی ولی بله. چې زه په کم حق باندې وایم. لکه څنګه مې چې مخکې هم ویل چې یعنی تر کومه حده پورې چې کار شوی دی، یعنی د نورو سیمو پر طلبه باندې خپل پلازمینه کې یو څه کار شوی دی، خو داسې م نشم ویل چې بالکل دغه ستونزې ټغر ټول شوی ده. تر کومه یو حده پورې به کار شوی، خو باقي هم بیا زموږ غوښتنه هم ده چې دې برخې لپاره پوره پوره کار وشي. دغه تر څنګه چې د ورور ویل چې کله چې یو خور یا هم یو لور وروسته په بدو کې ورکړل شي، نو وروسته لاغې نه هم بیا دې دوه کورنۍ اړیکې سره نه جوړېږي. وروسته لاغې نه بیا خپله دا لور یعنی تر یو حده پورې وایي چې دا خسر په کور کې هم د خاوند په کور کې وهل کېږي، رټل کېږي، بد چلند ناوړ عمل دې سره ترسره کېږي، چې بالاخره موضوع تاوتریخوالي نه هم تیریږي. بالاخره هم دا ده چې کله چې دوی د یو ماشومانو نړۍ ته راوړي یا هم دوی یو کورنۍ جوړه کړي، وروسته لاغې نه هم بیا دوی په کورنۍ کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، چې بالاخره همدغه ستونزې بیا همدغه ده چې زموږ په راتلونکي نسل باندې هم تاثیر درلودلی شي. که چېرې په مستقیم ډول باندې یو شخص یا هم یو فرد مخامخ نه شي ورسره، خو ممکن چې که چېرې د مور د پلار منځ کې هره ورځ جنګ او جنجال وي، پلار هره ورځ په قهرجن حالت باندې وویني، همغه ده چې دوی په ذهن باندې هم پوره اغېز درلودلی شي. دغې تر څنګ د ورور وویل چې اوس څه کول په کار دي د ستونزو د حل دپاره، یا هم د دې ستونزو د پای ټکي خودلو لپاره. که زه وایم چې تر یو حده پورې دغه دودونه یا هم دغه ناوړه رسم رواجونه چې دي زمونږ د خلکو په ذهنونو یا هم زمونږ په ټولنه باندې تر ډېره پورې حاکم شوي دي، خو بیا هم رسنۍ هم په دې برخه کولی شي چې پوره پوره رول ولري. ځکه تر یو زیات حده پورې، تر کومه حده پورې چې ما زما د سترګو لیدلی حال ده، د خلکو باور د خلکو اعتماد په رسنیو باندې ډېر زیات ده. د هغې تر څنګ څنګه چې ما ویلو، په لرو پرتو سیمو کې خو د قومي مشرانو مسؤلیت ده، د دیني علماو کار دی. کله چې دوی په یو نورو مسایلو باندې خبرې کوي، هم زمونږ نور کم مشران چې سیاست باندې دونه خبرې کی راځي چې دی برخونه مونږه تیر شو، راځي چې دی برخو ته راشو، کوم برخه چې واقعا زمونږ ټولنه ورته اړتیا لري، هم زمونږ میرمنې ورته اړتیا لري، په دې برخو باندې مونږ تاسو کار وکړو. نو بیا هم تر یو حده پورې که چیرې تعلیم برخه کې امکانات برابر شي، هم زمونږ خلک د بیسوادۍ نه خلاص شي، نو شاید دې موضوع نه مونږ خلاص شو، هم دې ستونزو نه مونږ خلاص شو. خو بیا هم میرمنې په دې برخه کې پوره پوره ونډه لري، په خاص توګه هغه میرمنې چې دوی تعلیم یافته دي، هم هغه میرمنې چې زمونږ تر یو امیریت یا هم تر یو مدیریت پورې رسیدلې دي، هغه میرمنې چې واقعا نورې میرمنې دوی د لاس لاندې کار کوي، دوی کولای شي چې دغه ستونزو ته تر یو حده پورې د حل لاره پیدا کړي.
او وروستۍ پوښتنه مې دا کوله، د نننۍ خپرونې چې تاسو په کافي اندازه معلومات ورکړل چې ستونزې شته، او وروستۍ موضوع دا چې فکر کوي که چیرته هغه بنسټونه چې په دې رابطه باندې کار کوي مشخصا که چیرته د یو خاص میکانیزم له مخې لاړ نه شي او ټول پراګنده کار کوي، بیا به هم نتیجه ورکړي؟
فکر د کوم چې کومه خاصه نتیجه ورکړي، ځکه که چیرې دوی مشخصه نه غوړي، دوی کوم پلان چې دی، هم دوی کوم اهداف او کوم مقصد چې دوی لري په دې برخه کې، هم دوی وایي چې دی مشخصه لار نه، دوی د غسون ته د حل لار پیدا کوي، هم د غرس مرواجن لمانځه یو سي نه. ممکن که دوی چیرې کوم ریاستونه چې دی برخه کار کوي، هم کوم بنسټونه کوم ارګانونه چې کار کوي، نو که چیرې دوی کارونه د یو بل سره همغږي ولري، هم دوی کارونه یو بل ته ورته والی ولري، ممکن چې دې برخه ته یو څه د حل لار پیدا شي.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې و خبرونه تراخلې قدمونه اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وي. زمونږ دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیدي، تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس ورکړئ.
جانانا.